په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیونو لیکنې دروو. خبرونه له نجیب عامر اور.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو غوښتنو نه منلو صورت کې د بیا احتجاج غږ کړی. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په 3 ورځني سفر پرون اسلام آباد ته رسېدلی. یوه ترکیه الوتکه په ایران کې نسکوره شوې او 11 کسان پکې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په کوټه کې د زرګونو کسانو جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې د دوی لخوا حکومت ته د غوښتنو د پوره کولو لپاره ورکړل شوی مهلت چې د یوې میاشتې لپاره پوره شوی او د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې دوی د بل پرله تیاری کوي. په کوټه کې ترسره شوې پرونی جلسې ته ډاکټر سید عالم مسعود، نواب ایاز خان جوګیزی، وړانګي لوڼی، امان بازی، رضا وکیل او ګڼو نورو ویناوالو وویل چې د پاکستان حکومت او اسټابلیشمنت د پښتنو ځوانانو پر غوښتنو جدي پاملرنه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې له کوټې وروسته اوس به پېښور کې همداسې لویه جلسه کوي او په ترڅ کې به پر حکومت فشار راوړي چې د دوی غوښتنې ومني. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان پرون په سوات کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال پر مرکزي حکومت یو وار بیا غږ کړی چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. نوموړي په سیدو شریف کې خلکو ته په خبرو کې پر هغو پښتنو سیاسي مشرانو هم نیوکې وکړې چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملېدو مخالفت کوي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزی وای په دې اړه دې له قبایلو پراخه نظر پښتنه وشي. د پاکستان مرکزي حکومت وایي دوی دې تجمن دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملې کړي، خو د دوی په وینا دا اوږد بهیر دی او وخت واخلي. د پاکستان د سینټ په نننۍ غونډه کې 259 ټاکل شوو سینټرانو سوګند پورته کړ. د سینټ نوو غړو ته سردار یعقوب خان نصر سوګند ورکړ. نوموړی د ولسمشر لخوا د نن ورځې د غونډې چیرمن ټاکل شو. د سوګند غونډې وروسته د سینټ کاروایی تر 4 بجو وځنډېده. وروسته به د نوي مشر او مرستیال لپاره رایه اچونه کیږي. د سینټ نوی مشر او مرستیال به هم نن سوګند پورته کوي. د سینټ پخوانی مشر رضا ربانی او چې تعلق یې د پاکستان پیپلز پارټۍ سره دی. پاکستانی چارواکي وایي لنن نه په پنجاب خیبر پښتونخوا او فاټا کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزن ضد د ساسکو ورکولو بهیر پیل شو. د پاکستان سرکار رادیو خبر ورکوي چې د پنجاب په 2 ضلعو کې به دا پروسه 15 ورځې دوام کوي. د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو او د قبایلو کې به دا لړۍ تر 3 ورځو پورې جاري وي. د خیبر پښتونخوا په پېښور، چارسده، نوخار، مردان او یو شمېر نورو ضلعو کې به تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته دغه ساسکي ورکړل شي. پرون د قبایلي سیمو د بیړنیو عملیاتو مرکز په یو بیان کې ویلي چې له باجوړه پرته په نورو ټولو قبایلي سیمو کې به د واکسین ورکولو لړۍ نن پیلېږي. دوی وایي په باجوړ کې به د روانې میاشتې په 13 نیټه دا پروسه پیل شي. د پاکستان حکومت هوډ ښکاره کړی چې سخت کال به هیواد له پولیو ناروغۍ پاک کړي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف چې پرون اسلام آباد ته رسېدلی، نن د پاکستاني چارواکو سره په 2 اړخیزو معاملاتو خبرې کوي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې له نوموړي سره د سوداګرو دیش کسیز پلاوی هم ملګری دی. جواد ظریف د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین، وزیر اعظم شاهد حقان عباسی او نورو چارواکو سره د ملاقاتونو ترڅنګ په اسلام آباد او کراچۍ کې د ایراني او پاکستاني سوداګرو استازو ته وینا هم کوي. نن په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه شپږ زرمې ورځې ته ورسېده. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری مشال لډیو ته وویل که په 2014 کال کې بهرني سرتیري له ارزونې پرته نه وای وتلي او پاکستان هم د جګړې تر شا لاس نه درلودی، دا جګړه به دومره نه اوږده شوې.
اوباما په هغه وخت کې سم عمل ونه کړ، وضعیت یې سم ونه ارزاوه. له دې پرته چې د سیمې وضعیت په پام کې ونیسي اعلان وکړ چې خپل پوځیان باسي. خوشبختانه اوس وضعیت بدل شوی. نړیوال ټولنې او امریکا دا درک کړي چې ستونزه په پاکستان کې ده. له همدې امله د افغانستان جګړه اوږده شوه، که نه وختي به پای ته رسېدلی وای.
امریکایي لیکوال او مبصر جورج ویل پرون یو تحقیق خپور کړ او ویل چې د دوشنبه په ورځ د امریکا تر ټولو اوږده جګړه شپږ زره مې ورځې ته ورسېده. هغه انتقاد کړی چې د امریکا له شاوخوا $1 ټریلیون لګښت او د 2300 امریکایي سرتیرو په وژل کېدو سربېره دا جګړه لا هم دوام لري. د اتریش یا آسٹریا پولیس وایي په ویانا کې د ایران د سفیر استوګنځي څخه د باندې یو تن وروسته لاغې په ډزو وژل شوی چې پر یو ګاډي د چړې په واسطه حمله وکړه. د پولیسو ویان هرالډ سویرس نن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي برید کوونکی شپږ ویشت کلن و، له ودانۍ څخه د باندې د ګاډ خونې نه پر ډزو له لګېدو وروسته ځای پر ځای مړ شوی. د برید کوونکي لخوا د چړې په حمله کې ګاډ پر مټ زخمي شوی دی. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې د برید کوونکي موخه څه وه. چارواکي وایي برید کوونکی په ویانا کې اوسېده خو اصلا د آسټریا د تیرول سیمې سره یې تړاو درلود. یو شخصي وړه الوتکه چې له متحده عرب اماراتو استنبول ته په لاره وه د ایران په جنوب غرب کې نسکوره شوې چې په پایله کې په الوتکه کې سپاره یولس کسان له منځه تللي. د ایران سرکاري تلویزیون د هیواد د بیړني مدیریت د ادارې د مشر مجتبی خالدی له خولې خبر ورکوي الوتکه چې د مارچ په یولسمه له شارجې استنبول ته روانه وه د هوا د خراب حالت له وجې په کورت خار کې یو غره سره یې ټکر کړی او بیا یې اور اخیستی. اسنا خبري اژانس وایي بمبارډیر چیلنجر سی شپږ سوه په نوم دغه الوتکه کې د عملی درې کسان هم سپاره وو چې هغه هم وژل شوي. د ترکیې د سره صلیب ادارې مشر خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې په الوتکه کې اته مسافر وژل شوي. کریم کنیک وایي په مسافرو کې لږ تر لږه یو تن د حسین باسران په نوم د یو تجار له کورنۍ غړی وو. یوه نوې څېړنه ښایي چې امریکا په نړۍ کې تر ټولو زیاته وسله خرڅوونکی هیواد دی. د محاسبو له مخې په تیرو پنځو کلونو کې په ګرده نړۍ کې د خرڅو شوو وسلو 40% کې امریکا برابرې کړې. روسیا په دې لاره کې په دوهم لمبر ده او 40% وسلې یې خرڅې کړې دي. دا څېړنه د سټاکهوم د سولې د څېړنو نړیوال انسټیټیوټ پرون په یو راپور کې وړاندې کړې ده. دا تر دې ګړې د مشال خبرونه.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری پختون تحفظ غورځنګ پرون په کوټه کې په یوې ولسی غونډه کې حکومت خپلې غوښتنې تکرار او د خلکو لخوا منظورې کړې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا پرون په سوات په سیدو شریف کې د خپلې پارټۍ یوې جلسې ته په وینا کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. د یاد ګوند یو مخکښ وایي اسفندیار خان د قبایلو محرومیانو ته په کتو دا غوښتنه کوي. او د خیبر پختونخوا په سوات کې چارواکي وایي د منګوري ښار د خیسته کولو چارې یې روانې دي.
سخکاره زینو کې موږ مونومنټس جوړول غواړو وغیرہ لپاره چې کوم دینو د یونیورسيټي ماشومان ډیزاینز جوړ کړي. دا د بیوټیفیکیشن پروجیکټ سره
هله دا مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولرنې موضوع پښتون تحفظ غورځنګ د بلوچستان د دورې په ترڅ کې پرون په کوټه کې لویا ولسی غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین د ورته نور ولسی غونډو په اسلام آباد کې یو وار بیا د احتجاجي پرلت لپاره د تیاری نیولو خبره وکړه. د اسلام آباد د وروستي احتجاجي پرلت په نتیجه کې حکومت د پښتون تحفظ غورځنګ ځینې غوښتنې عملی کړي دي، لکه د وطن کارډ شرط ختمول او پر امنیتي پوستو د تالاشۍ بهیر اسانول. پر دې موضوع دا رپورټ. د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي حکومت ته ورکړې یوه میاشت پوره شوې ده او د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې د نوي احتجاجي پرلت تیاری کوي. دا خبره نوموړي پرون د یکشنبې یا اتوار پر ماښام د کوټې په صادق شهید میدان کې جلسې ته په وینا کې وکړه. پښتین وویل د همدې تیاریو په مخه په پېښور کې جلسه کوي. د پښتون تحفظ غورځنګ په دې جلسه کې هغه غوښتنې د قراردادونو په بڼه تکرار شوې چې خلکو په غوڅ اکثریت منظورې کړې. په دې پریکړلیکونو کې د ماورای عدالت وژنو درول، د نقیب مسعود په وژنه کې د ککړ افسر راو انوار نیول، د پښتنو په ټولو سیمو کې د امنیتي پوستو ختمول، د پښتنو د ځان او مال ساتنه، په کراچۍ کې د پښتنو تحفظ باوري کول او د جمهوري افغانستان ملاتړ شامل ول. ختم سے مستنقی دې غونډې ته یوې هزاره ماشومې هم وینا وکړه چې په لاس کې د مشال خان انځور نیولې و. مشال خان د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی و چې د 2018 زیږدیز کال د اپریل پر 14 پارېدلو خلکو وواژه. غونډې ته په وینا کې یوې فعالې وړانګې لوڼۍ وویل د پښتنو د ستونزو هواري په مخه به ښځې هم له سړیو سره یو ځای درېږي. د کوټه جلسې ته د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټۍ او هزاره ډیموکراتیک پارټۍ مشران او غړي د وکیلانو او زده کوونکو د اتحادیو پلاوي خزینه فعالې او د بلوچستان له پښتون میشته سیمو زرګونه خلک ورغلي ول. جلسې ته د ټولو سازمانونو او ګوندونو مشرانو ویناګانې وکړې.
د مشال رادیو
د ګلدور سي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو بار بیا ویلي چې قبایلي سیمې باید په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. نوموړي چې پرون د اتوار په ورځ د سوات په سیدو شریف کې یوې ولسي غونډې ته وینا کوله، د پښتنو پر هغو سیاسي مشرانو نیوکې وکړې چې د فاټا او صوبې د یو ځای کېدو مخالفت کوي. د پاکستان وزیر اعظم د تیرې جنوري میاشت په اوله اونۍ کې ویلي وو چې د فاټا اصلاحاتو چارې به منطقي انجام ته رسوي. تفصیل په دې رپورت کې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د اتوار پر ورځ د سیدو شریف په ګراسي ګراوند کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې یو بار بیا ټینګار وکړ چې قبایلي سیمې باید په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. نوموړي پر هغو سیاسي ګوندونو مشرانو نیوکې وکړې چې په پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو مخالفت کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او پخواني سېنېټر زاهد خان مشال رادیو ته وویل دوی د فاټا او خیبر پښتونخوا د یو ځای کولو خبرات تر هغې وروسته لا هم تیز کړه، کله چې د قبایلو ځوانان راپاسېدل او د خپلو بشري او آئینی حقونو لپاره یې غږ پورته کړ.
چې کله زمونږ د قبایلونو راپاسېدل، خاص کر ځوانان، نو موږ د هغې سره ودرېدو. نو شپنیا خان ځکه بیا ذکر دی وکړو چې عجیبه خبره خدا ده چې د حکومت خپله ولا کمیټي سازه کړه، خپله خبره وکړه او بیا د هغې دوه کسان چې هغه هم پښتانه دي، یو مذهبي لیډر دی او بل د پښتون په نوم باندې سیاست کوي، هغه دواړو مخالفت وکړو. په دې دوی وو چې په څه وجه دا مخالفت وکړو، او موږ وایو چې په هر صورت کې دا د خیبر پښتونخوا سره جوړېدل پکار دي. پوره نه الټیمیډیټ دی، پولیټیکل ایجنډا پاسې او ټول خاندان جیل ته واچوي. اسپتال نشته، یونیورسټي نشته، روغ نشته، روزګار نشته، نو د څه پورې دا خلک دغلته کې پوره تیارو کې پاتې.
د فاټا اصلاحاتو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډلې دریځ دی چې په دغه کار کې باید د قبایلو رائے وپوښتل شي. د فاټا او خیبر پښتونخوا صوبې د یو ځای کېدلو پر مسله د قبایلي مشرانو ترمنځ هم اختلافات موجود دي، خو یو شمېر ګوندونه بیا وایي په پارلمان کې ناست د قبایلو استازي کولای شي د خپلو ولسونو د راتلونکي په اړه پریکړې وکړي. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي فاټا اصلاحات به په تدریجي ډول عملي کوي. د پاکستان قومي اسمبلی قبایلي سیمو ته د هیواد د اعلی عدالتونو د واک غځولو قانوني مسوده منظور کړې، خو لا هم سېنات په دغه برخه کې اقدام نه دی کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان سېنات نن خپل چیرمن او دغه مرستیال ټاکی. د چیرمن د څوکۍ لپاره پیپلز ګوند، تحریک انصاف، ایم کیو ایم پاکستان او د بلوچستان آزاد سېنېټران د خپل کاندید پر نوم سلا شوي دي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند بیا د نېشنل پارټۍ له مشر حاصل بزنجو څخه هیله کړې چې د سېنېټ د چیرمن څوکۍ ته کاندید شي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
پیپلز ګوند پاکستان تحریک انصاف ایم کیو ایم پاکستان او بلوچستان صوبې څخه منتخب او آزاد سینیټرانو د چیرمن څوکۍ لپاره د سینیټر صادق سنجرانی په نوم موافقه کړې ده. سنجرانی هم بلوچستان صوبې څخه په آزاد حیثیت کې د سینیټ غړی جوړ شوی دی. پاکستان تحریک انصاف د جمعې پر ورځ ویلي ول چې د سینیټ د چیرمن څوکۍ په ټاکنو کې به نه د پیپلز ګوند او نه هم د پاکستان مسلم لیگ نون کاندید ته رائے ورکړي. خو تحریک انصاف یو ورځ وروسته وویل چې د سینیټ د لوړو څوکیو لپاره به هغو کاندیدانو ته رائے ورکوي چې د بلوچستان اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو به یې نومونه اعلانوي. په دې ترڅ کې د بلوچستان اعلی وزیر په بنیګالا کې د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره ولیدل. تر دې وروسته عمران خان په فیصل آباد کې پرون خبریالانو ته ویل چې ګوند به د سینیټ د چیرمن څوکۍ لپاره صادق سنجرانی ته رائے ورکوي. عمران خان زیاته کړه چې له بلوچستان څخه د پاکستان سینیټ د چیرمن جوړېدل به د هغې صوبې د اوسیدونکو د محرومۍ احساس کم کړي. رپورټونه وایي سنجرانی د پیپلز ګوند مشرتابه ته نږدې ګڼل کیږي او ښایي د سینیټ د مرستیال چیرمن څوکۍ لپاره د پیپلز ګوند نوماند ملاتړ په بدل کې د سند صوبې حکمران ګوند هم د هغه تر شا ودرېږي. رپورټونه د سرچینو په حواله وایي پاکستان مسلم لیگ نون ګوند ته د سینیټ د چیرمن او مرستیال چیرمن څوکۍ لپاره د کاندیدانو غوره کولو کار یو څه ستونزمن شوی. د پاکستان مسلم لیگ نون مشرتابه د نېشنل پارټۍ له حاصل بزنجو څخه غوښتي چې د سینیټ چیرمن څوکۍ لپاره د دوی کاندید شي او په بلوچستان کې ځان ته ملاتړ پیدا کړي. خو رپورټونه دا هم وایي چې د بلوچستان آزاد سینیټران د بزنجو د ملاتړ په خبره سلا نشول. ټاکل شوی چې د سینیټ د چیرمن او مرستیال چیرمن تر انتخاب مخکې د دغه ایوان 250 نوي منتخب غړي د خپلو څوکیو سوګند پورته کړي. د سینیټ د دې غړو ټاکنې د رواني میاشت پر درېمه شوې وي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو.
د پاکستان په لاهور خار کې یو کس د بیغونډې پر مهال د هیواد پر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د چپلای گزار کړی دی. د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو دا عمل غندلې. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو پر وزیرانو هم بریدونه شوي دي. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د مسلم لیگ نواز پر رهبر نواز شریف دا برید د لاهور په جامعه نعیمیه کې هغه مهال وسو کله چې هغه د وینا لپاره سټیج ته وخوت. پر دې موقع چې کومه ویډیو جوړه شوې په هغه کې ښکاري چې نواز شریف څنګه هم مایک ته نږدې سي نو مخامخ یو کس ور باندې د چپل گزار وکړي. خو هلته ولاړ دیني عالمان د نواز شریف ګیر چاپېره سي او لاندې ناس کسان بیا بریدګر ونیسي او په وهلو ټکولو یې لاس پورې کړي. له دې وروسته نواز شریف خپل وینا پوره کړه. د جامعه نعیمیه مشرانو وروسته خبري غونډه وکړه او غوښتنه کړه چې د دې سازش شاته د چالاسوی هغه دی ونیول سي.
د جامع نعیمیه عالمان او زده کوونکي د دې پیښې غندنه کوي او غوښتنه کوي چې دا سازش چې هر ځای تیار شوه چا تیار کړي او بیا چې چا ور باندې عمل کړي د دې هر څه د پراخې پلټنې وشي.
د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د دې پیښې غندنه کړې ده. د نواز شریف سخت سیاسي مخالفه د تحریک انصاف مشر عمران خان نن په فیصل آباد کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل دا یو غیر اخلاقي کار دی او خوشاله دی چې د تحریک انصاف ګوند غړي په کلاس نه لري. د پیپلز پارټي مشر بلاور بوټو زرداری هم ویلي چې دا یو غیر اخلاقي عمل دی او د سند وزیر اعلی مراد علي شاه دا یو غلط کار بللې دی. تر دې ورځ وړاندې پرون په سیالکوټ کې یو کس د مسلم لیگ نواز پر یو مشر او د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پر مخ رنگ و پاشلی. په ویډیو کې ښکاری چې د مسلم لیگ نواز ډلې ملاتړي هغه کس نیسي او پولیسو ته حواله کوي. خو خواجه آصف وروسته نیوسوي کس معاف کړي او ویل چې هغه ته چا پیسې ورکړې وي. د فروری په میاشت کې د مسلم لیگ نون پر یو بل مشر او د کورنۍ چار وزیر احسن اقبال باندې هم د ناروال په ښار کې یو کس د چپل گزار وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
د اتوار په سهار یعنی پرون د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په یوه کلي کې د یوه وکلن ماشوم په بوجای کې بند مړې موندل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو د پیښې پر ضد د احتجاج په توګه د مردان او نوخار ترمنځ لوی سړک د څه وخت لپاره وتاړه. د مردان پولیس پیښه تاییدوي او وایي چې اف آی آر یې درج شوی او پلټنې روانې دي. بیا هم تفصیل عبدالحی کاکړه.
د مردان له شیخ ملتون ټاون سره نږدې د باجوړو کورونو نومي کلی اوسیدونکي د اتوار په ورځ سهار د یو وکلن ماشوم د مړی موندل کېدو پر ضد احتجاج وکړ. دوی له حکومت وغوښتل چې د دې پېښې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. د مردان پولیسو یو ویاند عرفان خان د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل وکلن ماشوم هم مړی چې د هغه له کلي سره په نږدې یو پټي کې په بوجۍ کې بند او شق کړل شوی و موندل شوی دی. د پولیسو د ویاند په خبره له دوی سره د پېښې اف آی آر درج شوی او پلټنې یې پیل کړي دي.
دا خو جدي یو ماشوم ورک شوی وو، هغه بیا چې دی نو په سبا باندې بیا هغه ملو شولو وژل شوی دی که نه وي نو مزید دی چې تیار شوی دی او تفتیش پولیس لګیا دی خپل دغه کوي. شیخ ملکین سره باجوړو کورونو اوسیدونکي دي، د هغې ماشوم دی دی چې دی نو بوجۍ کې دغه کړی وو هغه کور شوی دی بیا خو مال هدای باندې وه تیار شوی دی چې دی نو تفتیش کې به وضاحت کېږي.
ریپورټونه وایي وژل شوی ماشوم د کلی د یو مزدور زوی و. د مردان میډیکل کمپلیکس ویاند ویلي چې د ماشوم مړی د پوسټ مارټم لپاره دغه روغتون ته وړل شوی دی. له هغه وروسته چې د ماشوم مړی د هغه کورنۍ ته بیرته ورکړل شو، د کلی اوسیدونکي د احتجاج په توګه د مردان او نوشار ترمنځ لوی سړک ته ووتل او په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. د ریپورټونو تر مخه د تر دې مخکې د ماشومانو په داسې مرموزه ډول د وژنو لږ لږه دوه پیښې د روان کال په اوږدو کې په مردان کې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو شک څرګندوي چې پر ماشومانو اول جنسي تیری وسی او وروسته بیا ووژل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت لاړخه د سوات د کولاګانو د رابرسي رکولو هلې ځلې روانې دي. په دې ترڅ کې په لومړي ځل د سوات پوهنتون د آرټس څانګې زده کوونکو جوړ کړي ماډلونه د منګورې ښار په چوکونو کې د لګولو پریکړه شوې ده. د مشال خبریال رپورټ راکوي.
سوات کې د بیوټیفیکیشن یعنی سیمه ښایسته کولو پروژې په لړ کې ضلعي انتظامیه د سوات پوهنتون ارز زده کوونکي هم شامل کړي. مرستیال کمشنر شهاب خان وایي چې دوی د پوهنتون زده کوونکو کې هغه یادګاري نمونې چې په مقابله کې غوره ګرځولای شوی د منګورې په چوکونو لګولو فیصله کړې ده.
تاسې پنځه شپږ ډیزاینونه دي چې دا کوم سوات یونیورسيټي ماشومانو یو کمپټیشن کړو چې موږ لاسه پرامیننت ځایونو کې لاسه ښکارا ځایونو کې موږ مانومنټس جوړول غواړو وغیرہ لپاره چې کوم دینو هم دا سکول دا یونیورسيټي ماشومان ډیزاین
د سوات پوهنتون آرټس د کوونکي وایي چې دغه نمونې چې دوی د ماډل په شکل کې جوړې کړې وي او پکې زیاتره کلتوري نښې دي په عملي کېدو دوی ډېر خوشاله دي. لکه چې یو زده کوونکی سجاد خان وایي
موږ په هر یو مونومنت کې یو خاص پیغام خو دی دی په هغه کې د سوات کلچر هم ریپرزینټ کیږي، د سوات فورسټ او ټوریزم هم ریپرزینټ کیږي، نو دې باندې زموږ ډېر زیات خوشاله یو.
یو بل زده کوونکی سمیا وای چې دوی سوچ په عملی توګه ښکاره کیږي نو دوی لپاره دغه د لوی ویاړ خبره ده.
په دې باندې خو زه ډیره زیاته خوشاله یم چې ځکه چې د یو انسان سوچ دی هغه به هر تر اوسه هغه پریکټیکلی دغه شیندغه د پاره د فخر خبره ده.
د سوات پوهنتون یو استاد عمران خان وای چې دغه یادګاری نمونې به ځایي خلکو ته او سیلانیانو ته ډیر ښه پیغام ورکوي.
زمونږ چې کم د کلتور چې کم اهمي نخې دي، کم چې زمونږ روایت دي، کم چې زمونږ قدرون دي، کم چې زمونږ ژوند جواکو سیلانیان مم د دینه خبريږي او زمون چې کم نوې کول له کم چې په کتابونو کې وسه اوري چې رسوات چې په خاصنګ اغي ته په پریکټیکل شیپ کې چې یو ماډل چې د مخه تراشي او دا به زمونږ چې کم کلچر دی به ژوندې ساتي.
چارواکي وایي چې د منګورې خار په بیلابلو چوکونو کې به دغه یادګاری نمونې جوړول شي او کوم زده کوونکو چې دغه نمونې جوړې کړې دي د هغوی او د پوهنتون نوم ورته لیکلای کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
په نګرهار کې د سبت احوال نفوس ادارې ته د کاغذي تذکرو د ویش لپاره کارکونکي د یوې ازموینې له لارې په دندو ګمارل کیږي. چارواکي وایي دو سو و تن کارکونکي به د شپږو میاشتو لپاره په دندو وګماري چې هر میاشت په غوښته شل زر افغانۍ معاش ورکوي. لجل آباد د مشال راډیو خبريال دا رپورټ راکوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې لپاره به راتلونکي ټاکنې د هویت په پیژندپاڼو ترسره کیږي. افغان دولت اعلان کړی دی چې په ټول ملک کې د 10 میلیونه خلکو ته کاغذي پیژندپاڼې ورکړل شي. په همدې موخه د ننګرهار د ثبت احوال نفوس ادارې په یو لوبغالي کې ازموینه واخیسته. د دغه ادارې مشر حفیظ الله فالوان وایي چې د ازموینې لپاره څه باندې 3000 ځوانانو نوملیکنه کړي چې یوازې 200 تنه به ترېنه د وړتیا پر بنیاد پر کار ګماري.
باید په ټول افغانستان کې 10 میلیونه کاغذي تذکیرې یعنی پخوانۍ تذکیرې باید توزیع شي. روان انتخابات په همدې تذکیرو ده چې 200 بسته ننګرهار ته اعلان شوي، 3300 کسانو ثبت نام کړی، چې شپږ میاشتو قرارداد ده. دا توزیع تذکیرې ده په ولسوالۍ کې، دوی توزیع کوي چې هرې ولسوالۍ ته موږ 9 کسه مامورین ورکوو.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي اجمل عمر په ننګرهار کې د بېروزګارۍ په تړاو اندېښنه څرګنده کړه چې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده.
د ننګرهار دپاره سخت احوال نفوس د ادارې لخوا چې 200 بستونه اعلان شوي دي، خلکم چې وکتل ځوانانو وکتل، تاسو باور وکړئ چې د ځوانانو په لاس کې د ماسترین ډیګری نن لري او هغه نن د پروژې قرارداد کې د هغې دپاره هم ځان صف کړی دی. د بېکارۍ نه خلک دونه مجبور دي، پتنګ راغلی دي چې یو ځای کې ځای پیدا شي او دوی وطن دپاره خدمت وکړي.
یو تن لسانس ځوان وایي چې مخکې هم د کارموندنې لپاره 100 ځایه ازموینه ورکړي چې لا هم بېروزګاره دی.
نوم یې بخت جان دی، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. اقتصاد پوهنځي کې مې لیسانس کړی دی، اوس راغلی دغلته چې امتحان ورکړو. له دې وړاندې څو ځای په بېلابېلو امتحانونو بېلابېلو پروسو کې ګډون کړی.
د ننګرهار د ثبت احوال نفوس اداري چارواکي وایي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به د دې ازموینې نتایج د ملي راډیو ټلویزیون څخه خپریږي او هر هغه څوک چې په خپله وړتیا دې پروسې ته بریالی شوی وي له مخې سره به په دنده ګمارل کیږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اوردونکو تاسو مشال راډیو ته غوږی د رپورټونو ترڅنګ په دې خبرونه کې سندرې مهم تاسو لپاره ساتلی. د ننګرهار د یو مشهور سندرغاړي ایوب استاد دا سندره بوورو.
لیوالې مې کرمشنا د بیا بان سرا پر دې چې ګرځم دیونه پغرونو. لیوالې مې کرمشنا د بیا بان سرا پر دې چې ګرځم دیونه پغرونو. رات غرونا گڑنگونا کاری دن محالونا. اس رات غرونا گڑنگونا کاری دن محالونا. دغر پسر کی گدی وحماد جانان سارا پردی چگر زمدی بنے پغرونو. لیوانے مینی کرمشنا دبیا بان سارا پردی چگر زمدی بنے پغرونو. چاد شوخ نظر دا پارا پغرونو گرزم نا قرارا. چاد شوخ نظر دا پارا پغرونو گرزم نا قرارا. مات دے غورا ببر سچری گریوان سارا پریدی چه گرزم دیبن پغرونو. ناستم د غم د غر د پاسا دلی ونی مینی د لاسا ناستم د غم د غر د پاسا د تصور پټال زنګی غم د خپل ځان سارا پر دې چې ګرځم نی ونه پګرو
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې د اوریدونکو د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په کوټه کې د زرګونو کسانو جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې د دوی لخوا حکومت ته د غوښتنو د پوره کولو لپاره ورکړل شوی مهلت چې د یوې میاشتې لپاره پای ته رسېدلی او د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې دوی د بل پرله تیاری کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان پرون په سوات کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال پر مرکزي حکومت یو وار بیا غږ کړی چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملې کړل شي. د پاکستان د سینټ په نننۍ غونډه کې 259 ټاکل شوو سینټرانو سوګان پورته کړ. وروسته به د ورځې اوږدو کې د سینټ نوې مشر او مرستیالې وټاکل شي. پاکستانی چارواکي وایي لنن په پنجاب خیبر پښتونخوا او فاټا کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان د ضد ساسکو ورکولو بهیر پیل شو. د پاکستان سرکار رادیو خبر ورکوي چې د پنجاب په 2 ضلعو کې به دا پروسه 15 ورځې دوام وکړي. د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو قبایلي سیمو کې به دا لړۍ تر 3 ورځو پورې جاري وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې پرون اسلام آباد ته رسېدلی نن د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزو معاملاتو خبرې کوي. د پاکستان سرکار رسنۍ وایي چې له نوموړي سره د سوداګرو دیش کسیزه پلاوی هم ملګری دی. نن په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه شپږ زرمې ورځې ته ورسېده. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي که په 2014 کال کې بهرني سرتیري له ارزونې پرته نه وای وتلي ښایي دا جګړه به دومره نه وای اوږده شوې. د اتریش آسټریا پولیس وایي په ویانا کې د ایران د سفیر استوګنځي څخه د باندې یو تن روس سلاغې په ډزو وژل شوی چې پر یو محافظې د چړې په واسطه حمله وکړه. پولیس وایي له دې پیښې وروسته په بهرنیو سفارتونو کې امنیت ټینګ ساتل شوی دی. یوه شخصي ترکی الوتکه چې له متحده عرب اماراتو استانبول ته په لاره وه د ایران په جنوب غرب کې نسکوره شوې چې په پایله کې په الوتکه کې سپاره 11 کسان له منځه تللي.
اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی هم له نجیب عامر اورو.
په انګریزي ژبه خبریدونکي ورسپانه ډیلی ټایمز لیکي پښتانه ځوانان یو وار بیا د مارش کولو لپاره چمتو دي. دوی دا مهال په بلوچستان کې دي او د ملک وتلو رسنیو دوی بیا له پامه غورځولي. ورسپانه لیکي دا کار د حکومت په غوښتنه کېږي او که رسنۍ په خپله یې کوي، خو دا د ډېر تشویش وړ خبره ده. ډیلی ټایمز لیکي د پښتنو ځوان نسل په جنګونو کې لوی شوی او دوی د خپلو مشرانو په نسبت د ملک د حالاتو نه ډېر خبر دي. ورسپانه لیکي پښتانه ځوانان ځکه پاسون تړ شوي چې ملک دوی ته د دوهمې درجې د ښاري په توګه کتلی دي. ډیلی ټایمز لیکي پښتنو ځوانانو د احتجاج لپاره سوله ییزه لاره غوره کړې، نو د دې اقدامې ستاینه کول پکار دي. په اردو ژبه خبریدونکي ورسپانې او صاف نن په خپل اداریه کې لیکلي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د وخت نه د مخکې انتخاباتو وخت تیر شوی او حکومت په خپله ټاکلې موده پوره کوي. نوموړي ویلي د سینټ د مشر انتخاب باید متنازع نه وي ځکه چې دغه اداره د پاکستان د یووالي سمبول ګڼل کیږي. نوموړي د سینټ د غړو د اخیستو لپاره د پیسو په استعمال سختي نه وکړي کړې دي. ورسپانه لیکي د سینټ مشر باید داسې کس وټاکل شي چې د ملک او قام لپاره ګټور ثابت شي، یو داسې کس چې داغدار شخصیت ونه لري او ټولو ته د منلو وړ وي. خبری اخبار نن په خپل اداریه کې لیکلي چې د ملک د اکثرو سیاسي ګوندونو مشرانو پر پخواني وزیر اعظم نواز شریف د یو تن لخوا د سپلی د گزار غندنه کړې ده. ورسپانه لیکي تر دې وړاندې د هفتې په ماښام پر خارجه وزیر خواجه محمد آصف هم د یوې غونډې پر مهال سیاهي غورځول شوې وه. خبری لیکي د پاکستان په سیاسي فضا کې چې د عدم برداشت یا د نه زغملو کوم دود روان دی، دا د انتهایي افسوس وړ دی. ورسپانه لیکي د خپلو سیاسي مخالفینو د کم ښودلو لپاره د هغوی په اړه نازیبه الفاظ استعمالول او یا هم پر هغوی د سپلیو ګزارونه کول د تشویش وړ خبره ده.
او د نړۍ مطبوعات
د رائټرز خبري ایجنسی ولیکنه وایي د چین اسلامي کونسل د هغه هیواد پر مسلمانانو غږ کړی چې خپل دینی عقیده له سخت دریځ وژغوري. بلخو اسوسییټډ پریس ایجنس په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور او جنگي فعالیتونو ولیکنه خبره کړې. د دواړو لیکنو مهمه برخې له منور شاور.
د رویټرز خبری ایجنسی په دې لیکنه کې راغلی په چین کې د اسلامي مرکزونو چارواکو په مسلمانانو او جماعتونو غږ کړی چې د نورو هیوادونو انداز د نه خپلوي او د چینی روایتو سره سم دی د خپل مذهب پیروي کوي. د چارواکو په وینا چینی مسلمانان د خپل عقیده له سخت دریځې وژغوري. د دې لیکنې تر مخه په چین کې خواوشا 2 کروڑ مسلمانان دي چې زیاتره یې د سینکیانګ صوبې یو غور دي او ترکستاني ژبه وایي. یا د صوبا د پاکستان او منځنۍ ایشیا ترمنځ پرته ده. چین په رسمي ډول د مذهب ازادي یقیني کوي خو په دې وروستیو کې یې د مسلمانانو په اکثریتي سیمو کې کنټرول سخت کړی چې د دوی په اند د ممکنه سخت دریځۍ او تشدد مخنیوي وشي. رویټرز لیکي چین په سینکیانګ کې ترسره شوي یو شمیر بریدونه له اسلامي وسلوالو سره تړلي ګڼي خو د انساني حقونو تنظیمونه وایي په دغه سیمه کې زیاتره ناارامي له دې وجې ده چې چین حکومت د یو غور خلکو په مذهبي او کلتوري حقونو قدغنونه زیات کړي دي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي خو تیره اونۍ د امریکا په سینټ کې دغه هیواد ته د ورپېښو امنیتي خطرونو په اړه د اورېدنې پر مهال یوازې 4 واره د افغانستان نوم واخیستل شو او د 2 غنټو د سوالونو جوابونو په موقع یو سینیټر هم د افغانستان په اړه پوښتنه ونه کړه. اسوسییټډ پریس لیکي په افغانستان کې نږدې 15,000 امریکایي پوځیان موجود دي چې پکې 13 میاشتې افغان ځواکونو د روزنې لپاره ورغلي 800 پوځیان هم شامل دي او یو شمیر امریکایي جازونه هم د وسلوالو پر ضد جګړه کې له افغان ځواکونو سره ملاتړ کوي. اسوسییټډ پریس زیاتوي چې که څه هم د تیر کال په اګست کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه جارحانه ستراتیژي اعلان کړه خو تر اوسه په دغه هیواد کې د امنیت حالات واضح نه دي. په عامه توګه په افغانستان کې په پسرلي کې وسلوال بریدونه زیاتېږي نو په دغه موده کې بخکاره شي چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو زیاتوالی څومره ګټه کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شهیدګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ دي
ډیر سخت راغلی تیر یو هر څه ته یو
څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د جنوبی کوریا چارواکي وایي له شمالي کوریا سره د تماسونو په دوام غواړي د چین، جاپان او روسي له چارواکو سره هم خبرې وکړي. دا په تاسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د هیواد د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره د یو تړون په اړه خبرو ته تیاری ښودلې. پیونګ یانګ ویلي د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته چمتو دی. تفصیل له احمد تکل څخه.
د جنوبی کوریا دوه جګپوړي چارواکي چې تیره اونۍ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې یو چین او بل جاپان ته ولاړ شي. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست ویان په یو ټکست مسیج کې خبر ورکړ چې د ملي امنیت د ادارې مشر چونګ یوی یونګ به سبا دوشنبه د چین له ولسمشر شي جین پینګ او د دې هیواد د استخباراتي ادارې مشر سو هون به د ملي امنیت له مرستیال سره یو ځای د سه شنبه په ورځ د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبه سره وګوري. د جنوبی کوریا چارواکي به پیونګ یانګ ته د خپل وروستي سفر او خبرو په اړه د چین او جاپان له مشرانو سره بحث وکړي او د ملي امنیت ادارې مشر به د پیکینګ له سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي خو د دې سفر نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د جنوبی کوریا همدا دوه چارواکي د یکشنبه په ورځ له امریکا څخه خپل هیواد ته ستانه شول. د چارواکو د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون پیغام د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ورسو. کیم په دې پیغام کې له ښاغلي ټرمپ سره کتنې او د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه له هغه سره خبرو ته تیاری ښودلې وه. ښاغلي ټرمپ وویل چې له کیم سره کتنې ته چمتو دی. تمه ده چې دواړه مشران به د مې میاشتې په وروستیو کې سره وګوري خو د دې کتنې دقیق وخت او ځای تر اوسه نه دی معلوم. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست د مانی ابی کور یو چارواکی د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې له شمالی کوریا سره د دې هیواد پر پوله پروت کلی پانمونجوم د امریکا او شمالی کوریا د سرمشریز لپاره خورا مناسب نومان دی. د دې مقام په وینا د امریکا او شمالی کوریا له سرمشریز مخکې ښایي د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان هم په همدې کلي کې د شمالی کوریا له مشر سره وګوري چې دا به په تیرو لسو کلونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی کتنه وي. د امریکا او شمالی کوریا د سرمشریز د احتمالي موقعیت په اړه په رسنیو کې د سویس، سویدن او د جنوبی کوریا د اړوند ټاپو جیجو نمونه هم اخیستل کیږي. سیول وی د امریکا او شمالی کوریا چارواکي به په مستقیم ډول له یو بل سره خبرې وکړي، خو جنوبی کوریا به له دواړو خواوو سره سلا مشورې کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14,500 1,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د هغې ترکیه الوتکې ټول 11 سړی وژل شوي چې پرون د ایران په کورت ښار کې ولوېده. دا الوتکه د متحده عربي اماراتو له شارجې څخه استنبول ته روانه وه. الوتکه د بساران په نوم د یوې ترکی شتمنې کورنۍ پورې مربوطه وه چې په وژل شو کې د دې کورنۍ یوه غړی هم شامله ده. تفصیل له سفی الله ستانکزي څخه.
یو ترکیه الوتکه په ایران کې لویدلې او ټوله 11 سورلې وژل شوې ده. د الوتکه له متحده عربي اماراتو ترکیه ته روانه وه. د ترکیه د سر صلیب د کمیټې مسول په خپل ټوئیټر پاڼه ویلي چې د الوتکه 8 مسافر او 3 عمله وژل شوي. کریم کینک ویلي په وژل شوي کې د حسین بساران شتمنې کورنۍ یو غړی هم شامل ده. د ترکیه د ترانسپورت وزارت هم ویلي چې الوتکه د بساران کورنۍ وه او 8 مسافر او 3 عمله یې درلودل. په وژل شوي کې د حسین بساران لور اشتکلنه مینا بساران هم شامل ده. تموه هغه راتلونکو میاشت واده وکړي. بساران پنګوال د توریزم، مالی چارو، ودانیزو چارو او انرژي په برخه کې کار کوي او د رمادا لوکس هوټل او رمادا پلازا یې خپل ده. ډي ایچ ای ترکی خبری اژانس ویلي چې مینا ل خپل وو خورلنو سره دوبی او شارجه ته په چکر تللی و چې استانبول ته په لار ده پیښه پرې وشوه. د ایران د بیرونیو چارو د ادارې ویاند مجتبی خالدی ویلي د الوتکه پرون یکشنبه له شارجه استانبول ته روانه وه چې په کورت ښار کې ده. بعدی هوا په خاطر لغر سره ولګیده او اوري واخیست. کورت ښار د تهران سویل ته په 301 کیلومتره کې پروت ده. خالدی ویلی الوتکه سوځیدله او ټوټې لورای ښکارېدي. د ایران د بیړنیو حالاتو د ادارې ویاند دا هم ویلي چې د ژغورنې ډله د الوتکې د سقوط سیمې ته د رسیدو په لټه کې ده، خو سیمه غرنۍ ده او سختې لارې ورغلې دي. په یوه میاشت کې دا په ایران کې د الوتکې د لویدو دویمه مرګونې پیښه ده. تر دې مخکې د فبروري په 13 د اسمان شرکت یوه الوتکه تهران یا سوچ ته روانه وه چې له دنا غرونو سره ولګېده او ټول شپږ شپې تصورلی ووژل شوه.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په داسې حال کې چې د افغانستان یو شمیر جنوب لویدیز ولایتونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، د هغه هیواد د دفاع وزارت وایي په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هوایی او ځمکني عملیات دوام لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري پرون یکشنبه مشال رادیو ته وویل په یادو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه مني خو د اندېښنې وړ یې نه بولي. خو د فراه او هلمند ولایتونو یو شمېر استازي وایي که چېرې د دغه ولایتونو امنیت ته پام ونه شي راتلونکی پسرلی به خطرناک وي. واصل وسال رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د فراه او هلمند په ګډون په یو شمېر جنوب لویدیځو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو د اندېښنو په غبرګون کې وایي چې د دغو ولایتونو په شمول هم د اوس په لسو ولایتونو کې 14 تاروزي عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبه په ورځ وویل چې په فراه کې هوایي کمانډو ځواکونو وسلوال مخالفین ځپلي دي. ښاغلي وزیري دغه شان وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن نه دي. دی وای موږ د دښمن په زختونه تاییدو خو هغه ته درنه تلفات اوختی. یوازې په فرا ولایت کې ډیر لسوي عملیات تر سره شوې دي او موږ د نوموړي ولایت امنیت ته متوجه یو. د هلمند په اړه موږ هیڅ تشویش نه لرو. د میوند 215 نمبر قرودو سکل په ښه حالت کې دی او خیل استراوند لري.
حالات
بسیار خوب استن او نادر پیشرفت استن. په فرا او هلمند کې په دې وروستیو کې نامنې زیات شوې او تازه راپورونه کې ویل شوي چې د فرا ولایت په بلبلو ګروسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په یو حمله کې شپاره سرتیری وژل شوی او ولس نور ټپین شوی دی. دغه ولایت اوسیدونکي له سو میاشتو راهیسې د اندېښنه لري چې دغه ولایت مرکز د طالبانو په لاس سقوط نشي. د فرا پخوانی والی محمد عارف شاه جهان هم د نامنیو د پراخېدو له امله استعفا وکړه. د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور د دغه ولایت امنیتي ځواکونه په فساد د وسلو مهمات او د غشن د ترانسپورټي وسلو د تیلو په پلور تورنوي. په ورته وخت کې د افغانستان په مشان جرګه کې د دغه ولایت استازي محمد سرور عثماني وایي چې طالبان د فرا ښار 15 کیلومتره ته را رسیدلې دي. دی وایي جنگ روان دی. طالبان له هلمند او نورو سیمو دلته راغلي. د فرا په 15 کیلومتره کې یو پوسټ نیولې او خلک له دې عمله سخت اندېښنه کوي. په ورته وخت کې د هلمند ولایتي شورا رئیس تولاف خان وویل چې په دغه ولایت کې پراخ امنیتي ګواښونه موجود دي او وسلوال مخالفین په 15 ولسوالیو کنټرول لري. نوموړی وایي ډېری کورونه وران شوي او د خلکو لاسرسی روغتیایي تعلیمي خدمتونو ته کمه ده. ښاغلی افغان په هلمند ولایت کې د ځواکونو د زیاتېدو او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پراخو عملیاتو غوښتنه کوي.
د سولې پر لور
یو نا سب درزو شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتری
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه نه ختمیږي.
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به ګنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې غیر دولتي موسسې خپل کارونه په سمه توګه ترسره نه کړي او به تړل شي. ولسمشر غنی چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د غیر دولتي موسسو په یو ملي کانفرنس کې خبرې کولې وویل د غیر دولتي موسسو کارونه د پام وړ دي خو په متوازنه توګه نه دي ترسره شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې لا هم د ځینو غیر دولتي موسسو د لګښتونو د رپورټ ورکونې پروسه شفافه نه ده چې د خبره دغه جدي ستونزه ده او باید یو حل ورته وموندل شي. اجمل تورمان تفصیل راکوي.
افغان حکومت که څه هم د غیر دولتي موسسو کارونه مهم بولي خو یې لګښتونه باید شفاف او فعالیتونه هم متوازنه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د غیر دولتي موسسو په لومړي کانفرنس کې وویل چې که غیر دولتي موسسې سم کارونه کړي او لګښتونه شفاف نه وي وبه تړل شي. د ښاغلي غنی په خبره د غیر دولتي موسسو کار باید په پروګرام سره ترسره شي نه پروژې.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه‌ای بود.
دوی د غیر دولتي موسسو د کار میکانیزم پروژه ای دی. کله چې واځي په 1995 کال کې 5198 پروژه موجود وي نو آیا کاري ګټه ورده؟ دا سی یو هواد ماته خو چې په غیر دولتي موسسو اتکا د بیوزلۍ د لمنځه وړلو یا اساسي پرمختګ لامل شوی وي نو موږ یو اساسي بحثه اړتیا لرو. ولسمشر غنی وایي چې په دغه هواد کې انجوګانې په 13 کلونو کې په نه دي توانېدلی چې یو پراختیایي اجنډا جوړ کړي. نوموړی وایي دا باید وشي. ښاغلی غنی وویل چې حکومت د خپلو لګښتونو په اړه حساب ورکوونکی دی او غیر دولتي موسسات هم باید دا کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي چې په دغه هیواد کې غیر دولتي موسسې د کرنې، پوهنې، روغتیا، خوندیتوب، ښې حکومتوالۍ او زیربناو په برخه کې فعالیت لري. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور جوړ شوی کانفرنس په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې غیر دولتي موسسو په 1995 کال کې 850 میلیونه ډالر لګولي دي خو سم حساب یې نه دی ورکړی. نوموړي که څه هم د شته ماسو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې د یو شمیر ماسو د تمویل سرچینې مشخصې نه دي، چې دا یوه لویه ستونزه ده. دا د غیر دولتي ماسو لومړنی کنفرانس دی چې په افغانستان کې جوړیږي، چې د اقتصاد وزارت په وینا اصلي هدف یې د انجوګانو ترمنځ د توازن رامنځته کول او د دوی په کارونو کې شفافیت دی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په افغانستان کې په ځانګړي ډول کلیو کې د بېوزلۍ کچه 9% لوړه شوې ده، چې باید د حکومت ترڅنګ د غیر دولتي مؤسسو خدمتونه د دغه پدیدې په راکمولو کې ګټور تمام شي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوي.
د باختر ستوري
په سواد کې یو ځایی ادبی تنظیم یو وړیا کتابتون جوړ کړی چې پکې خلک د بیلابیلو کتابونو مطالعه کولی شي. دوی دغه کتابتون جوړونکي وایي له دې کار یې مخه دا ده چې په خلکو کې د مطالعې کولو شعور زیات شي. د مشال رادیو خبریال رپورټ راکوي.
د سوات مرکزی خار منګوري او سیدو شریف سړک په غاړه ځي ټولنې کتابځای نومي مرکز پرانسته کړي، چې پکې یو شمیر د پښتو، اردو، انګریزي ژبې او د کالج د کونکو لپاره کتابونه اخوده شوې دي. د ټولنې مشر غوث علي خان وایي چې دوی د کتابونه د کورونو څخه راټول کړي، یا یې د ردی خرڅونکو څخه په ارزانه بیه اغستي، او دغه مرکز څخه د کونکي یا د کتاب لستونکي ویډیا کتابونه ترلاسه کولای شي.
موږ مقصد دا دی چې موږ علم خور کړو، علم خور کړو، هر سړي ته د علم ورسي، علم په الو ورسي. پاکستان زما سره مدد کوي چې هغه ځکه او خرڅي او پر دې په ټوکرې کې خرڅي داغه نه خاډه چې موږ راوړي او هغه موږ استعمال کوو، د ضرورتمند چې دا په کار راشي.
د کتاب مرکز ته ولاړ د جانزیب کالت یو زده کوونکی مورس خان وای چې دغه ډیر ښه عمل دی، او دوی به د کتاب ځای سره پوره پوره مرسته کوي.
موږ به خپل کوشش هم کوو چې ان شاء الله تعالی چې خپل یو کتابونه لپاره دغه کولاو کو، ان شاء الله چې موږ خپل پوره پوره کوشش کوو. دا ټول مرګري زما سره چې کم دي، دوی به خپل کتابونه راوړي، موږ به کمپین چلو، موږ به کالج کوی وړو. ته
یو بل زده کوونکی سیرات چې په کالج کې د دویم کال زده کوونکی دی وایي چې د زده کړو نوي کتابونه په ګران نرخ بلاویږي. ویډیا کتابونه ترلاسه کولو سره به د ضرورتمند زده کوونکو لوی خېګړه وشي.
دا ډیر ښه سوچ دی، او موږ ډیر شي کسان دي چې هغه لکه کتاب وس نه کی، کتاب نه شي اغسته. نو دا زما په نسبت باندې لکه ډیر ښه سوچ دی، او موږ به کوشش کوو چې یوازې دا ځای نو په دې غونډو علاقه کې په هر ځای کې دا کتاب ځای جوړ کړو، او دا غیره لپاره موږ خپل کوشش کوو.
د یادې ټولنې غړي وایي چې کتاب ځای ته ها خلک خپل کتابونه د ډالۍ پتوګه راوړی شي. اچا سره چې په کورنو کې کتابونه هسه پراته وي، یا هغوی پکې یو ځل زده کړې کړې وي، دا کتابونه دې پردای کې ورکولو په ځای دوی ته حواله کړي، دوی به وړاندې په کار راولي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشالي ته سره تو ندي هر خطا بلشي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږ دې نشم درته مې دیر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې، او دا هغو پاړل معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګرې کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو، او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
د خیبر پختونخوا د ملکن یو تعلیم یافته ځوان بلال خان بلال چې رباب غږوي، په اسلام آباد کې د آهنگ کدا یا آهنگ کدی په نوم د موسیقۍ د زده کړو یو مرکز پرانستلی. دی وایي له موسیقۍ سره د ځوانانو مینې ته په کتو دغه کار کړی. د آهنگ کدی زده کوونکي خوښ دي چې د موسیقۍ د معیاري زده کړو یو ښه فرصت په لاس ورغلی. د مشال لډیو رپورټ ورپسې یو سندره. د تانی کلی بلال خان بلال په ملکن پوهنتون کې د خپل زده کړو ترڅنګ له رباب سره هم خپل شوق ته دوام ورکړل او په سیمه کې د یو تکړه رباب غږونکي په توګه یې نوم وګاټل. نوموړی د لوړ زده کړو لپاره اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې محسوس کړه چې د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي د موسیقۍ بیلابیل آلات غږول زده کړي کوم مناسب ځای نشته. بلال زړه وکړل او د خپلو ځینو ملګرو په مرسته یې آهنګ کدا جوړ کړه.
زما کوم میوزیک اکیډمی د نزاغه ته د سورونو کور ویلې شم. شپږم جنوري 2000 اتلسم باندې موږ دې باقاعده پرانیسته واغم وکړه. تر اوسه پورې زموږ سره اتل شل سټوډنټان دي، یولس درباب سټوډنټان دي، د وایلن سټوډنټان دي، تبله ده پکې. ریسنت موږ د پینټینګ کلاس هم سټارټ کو، دوه سره د ګیټار سټوډنټ دي، دوه د پیانو سټوډنټ دي. جنکه هم راځي، اتی فیملیز هم راځي، ماشومان هم راځي. د جینډر هغه ایشو پکې نشته چې یعنی صرف به الګان ذکر کوي جنکه بنه کوي.
بلال خان بلال زیاتوی دوی د هنکدې لپاره و پانه هم جوړ کړی او خلک کولای شي له سره د داخلي لپاره د دوی آنلاین فارم وکاروي.
hankada.com زموږ ویب سټ هم دی، آنلاین فارم به غیبانی. زموږه فیس ټیکم منتلی دی نو هغه 15000 دی، دین علاوه 15000 ایڈمیشن دی. په هفته کې دوه کلاس زموږه اخلو، ګل نتر زیارت ورس پوری. اکثر موږ میوزیک سیشنز کو، ټول سټوډنټ یاره یو دی کو یا د سیو کو چې یو میوزیک ایونت پکې وړو کې شاندې کې دنیا فنکار پرفارمنس ان کې خلق ووري هم چې کم خلق غواړي ایڈمیشن نو هغه افس تر اتلی شي. دا په 11 مرکز کې سلیکټ سنټر پلازا 13 نمبر افس پر دریم فلور باندې.
د گلگت بلتستان نومان اسلم چې د اسلام آباد په پوهنتون کې زده کړې کوي له بلال خان بلال څخه د رباب زده کولو لپاره آهنګ کدی ته ځي. اسلم وایي رباب یې د خوخي ساز دی او بلال یې ورته په ډېر خطوګه زده کوي.
گلگت بلتستان میں اور رباب زمگ کلتور سره هم اړه لري. زمگ خوی بوئی هم پختنو ته زیات ورته دی. ملدا چې د رباب او زمگ د موسیقي د یوې آلې چې چرده ورته وایو آوازونه هم سره نږدې دي. نو ځکه ما وغوښتل چې رباب غږول زده کړم. بلال صاحب ډیر ښه کار کړی دی چې موږ ته یې په اسلام آباد کې اکیډمي جوړه کړې. زه یو شمېر استادانو ته تللی یم خو هغوی به پیسې رانه واخیستې او څه به یې رازده نه کړل. د کلاسیکی موسیقۍ څومره زده کړې چې ما په تیرو دوو میاشتو کې کړې په تیرو درو کلونو کې مې نوې کړې.
کتون کې وایي په پښتنو کې لخکل هنرونو په تیر له موسیقۍ سره علاقه لرونکي خلک ډیر دي. دوی وړاندیز کوي چې د اسلام آباد په څیر د خیبر پښتونخوا په پیښور او شمیر نورو ښارونو کې هم آهنګ کدی ته ورته د موسیقۍ د زده کړو مرکزونه باید جوړ شي.
چستا ہو سن میں